پښتونخوا کې د ماسپخین دو بجې شوې دي. ز شاین بونری ما او د کرخې په غاړه خبرونه کې تاسو ته هرکلی ویم. اوریدونکو نن به د کرخې په غاړه خبرونه کې بحث کوو په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان کلتوري میلې په موضوع باندې. په دغه میله کې څه وشو، په کومو موضوعاتو بحثونه وشو، او کمی کلتوری غونډې پکې را جوړې شوې وې. په دغه موضوعاتو به خبرې کوو. تاسو ته به دغه میلې یا د فیسټیول په اړه معلومات درکوو. خوړمبې د احمد شاه زمینه د دې وخت خبرونه.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. امریکا دوی پاکستانی ډلې د بهرنیو ترهګرو ډلو په لیست کې اچولې دي. په کوټه کې وسلوالو څلور عیسایان وژلې دي، او روسیه د امریکا له خوا له شام څخه د ځواکونو ایستلو د ژمنې هرکلی کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې د پاکستان دوی ډلې ملي مسلم لیگ او تحریک ازادي جمو کشمیر په دغه هیواد کې لوړاندې لفالې ترهګری ډلې لشکر طیبه سره یو ځای کړي دي، او د دوی نمونه هم د بهرنیو ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړي دي. پرون د امریکا بهرنیو چارو وزارت لخوا جاري سوی د دغه بیان تر مخه د دې نوي اعلان هدف لشکر طیبه ډله د نورو ترهګرو بریدونو د ترسره کولو او پلانولو لپاره د مالي وسایلو له راغونډولو بے برخې کول دي. بیان زیاتوي د دې نو اقدامات په نتیجه کې به دا هم وسی چې د لشکر طیبه ډلې هغه ټول مالي اساسې او جایدادونه به وتړل سي چې د امریکا تر اختیار لاندې راځي، او په امریکا کې به په عمومي ډول اوسېدونکي له دې ډلو سره د پیسو له راکړې ورکړې څخه ودرول سي. په 1980 لسیزه کې جوړ شوې ترهګري ډلې لشکر طیبه تور دی چې په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې ترهګر بریدونه ترسره کړي وو. په هغو بریدونو کې 1,000 کسان وژل سي، ول چې پکې شپږ امریکایان هم شامل ول. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي کابل ته د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې تهمینه جنجوا په مشرۍ د ورغلي پلاوي سره د دوشنبې د ورځې په غونډه کې واړه پرمختګونه کړي، خو اساسي مسلې لا هم پاتې دي چې په اړه به راتلونکي خبرې دوام وکړي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال صبغت احمدي مشال راډیو ته وویل له پاکستاني پلاوي سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ خبرې تر ډیره د افغانستان پر سولې او هغو مواردو راڅرخې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همغږي زیاتوي.
سومین نشست پلان عمل افغانستان پاکستان
دا د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان په اړه دریمه غونډه وه. د پام وړ پرمختګ پکې ونه شو، خو واړه پرمختګونه ترلاسه شوي. اساسي مسایل اوس هم پاتې دي. هیله من یو چې راتلونکي کې به په اړه خبرې دوام وکړي.
د افغانستان او پاکستان پلاوی په داسې حال کې له یو بل سره ګوري چې ټاکل شوی د راتلونکي جمعې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي د افغان ولسمشر په بلنه کابل ته سفر وکړي. د بلوچستان پولیس وایي چې پرون په کوټه ښار کې څلور عیسایان وژل شوي، او د پیش مسولیت اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې دي. راپور نوای دغه کسان په کوټه کې په واریکشا کې د سفر په حال کې و چې موټر سایکل سپرو کسانو یې مخه ونیول او ډزې پر وکړې. په دې پیښه کې د یوې کورنۍ درې غړي او د رکشې چلوونکي ځای پر ځای مړ شول. پر دې سربېره یو ماشوم په دې پیښه کې ژوبل شوی هم و چې د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوی دی. د پولیسو یو ځای مشر معظم جان انصاري روچس خبري اژانس ته ویلي دا یو هدفي برید او ترهګري پیښه ښکاري. دا پیښه یوه ورځ وروسته له هغې مخې ته راغلې چې عیسایانو د اپریل پر لومړۍ نیټه د ایسټر مراسم پر ځای کول. په پاکستان کې د څه باندې 40 کروړ آبادی په منځ کې د 2% په شاوخوا کې عیسایان اوسېږي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې له افغانستانه د غلام خان له لارې د وزیرستاني کډوالو د بیا سندو لړۍ له نن څخه تر نامعلومې نیټې پورې ځنډولې ده. د اقدام لامل په تیرو څو ورځو کې د کډوالو د بیا سندو عمل د نشت برابر شودل شوی دی. د شمالي وزیرستان چارواکو نور مشال لري ټول چې په لومړي دوه مرحلو کې تر 6,000 پورې کورنۍ له افغانستانه ستنې شوي، او لا هم زرګونه نور د پکتیا په بیرمل لمن او نور سیمو کې پراته دي. د وزیرستان چارواکو مشال لري ته دا هم ویل چې پاتې کډوالي د خوست ګلان کیمپ ته ځانونه ورسوي، نو بیا به د بیا سندو انتظامات ونیول شي. دوی وایي له غلام خان پرته کومه بله لاره باندې د کډوال بیا سندل ممکنه نه دي. دا په داسې حال کې ده چې کډوال په وار وار مشال راډیو ته ویلي چې دوی ته د بیا سندو لپاره د انګور اډې لاره پرانستل سي چې د دوی لپاره ډېره لنډه پریوځي. د افغانستان د کندوز ولایت امنیه قمندان عبدالحمید حمیدی وایي په دشت ارچی ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه غونډه سوې هوایي بمباری کې د 2 تاجکستاني او 2 پاکستانیانو په شمول د وسلوالو طالبانو شاوخوا 15 مهم کسان وژل سوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. نوموړي هغه راپورونه رد کړل چې وایي دا بمباري د یوې دیني مدرسې د فراغت پر مراسمو سوې. ویل چې هدف د طالب مشرانو غونډه وه چې ممکن عام وګړو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې وي. خو بل پلو د دشتیارچي ولسوال نصرالدین سادي مشال راډیو ته وویل چې دا برید د دې ولسوالۍ د دفتانو سیمې پر یوه دیني مدرسه پر جوړې سوې یوې غونډې سوې چې پکې ولسي وګړو او وسوال طالبانو دواړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسوال طالبانو رد کړی چې بمباري د دې ډلې پر غونډه سوې او ادعا کړې چې په بمباري کې یو نیم سل تنه د مدرسې زده کوونکي او نور عام خلک وژل شوي او ټپیان دي. یو شمېر عام خلکو چې د کندوز دایي روغتون ته د پیښې ټپیان رسولي هم مشال راډیو ته ویلي چې برید د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې پر یوه دیني مدرسه کې پر جوړې سوې غونډه وسو او په قربانیانو کې د ماشومانو په شمول عام خلک هم شامل دي. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګیو لاروف د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د تازه ژمنې هرکلی کړی چې ویلی و اوس په شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډله په لویه پیمانه له ماتې سره مخامخ ده. دوی به ډیر ژر له شام څخه امریکایي ځواکونه وباسي. لاروف پرون وویل روسیا هغو نښو اندېښمنه کړې وه چې ورڅخه جوتېده چې امریکایي ځواکونو د فرات سیند په ختیځه غاړه کې ځانونه مستحکم کول. دا هغه سیمې دي چې دوی په دې وروستیو کې له اسلامي دولت وسلواله ډلې څخه پاکې کړې وې. تاس خبری آژانس لاروف خبری راخستی چې وایي د ټرمپ تازه څرګندونې ښکار کوي چې هغه لږ تر لږه پر خپل هغو پخوانیو وعدو ولاړ دی چې ویلی و چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته ماته ورکړل سو نو دوی بل شام څخه خپل ځواکونه وباسي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
د کرخې په غاړه
د کرخه په غاړه خبرونه کې د شاهین بونډری سلامونه او نیکی پرزونه ومنه. اوریدونکو نن ډیره خوندوره موضوع ده، هغه موضوع ده په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان کلتوري میلې چې د مارچ د دیرشمې نه پیل شوی و او د اپریل تر لومبې نیټې پورې په دې کې بیلابیلې کلتوري غونډې وشوې، په دې کې بحثونه وشو د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ چې کومې کلتوري رابطې دي، د دوی چې کومې تاریخي رشتې دي، په دغه سیمه کې چې د امن کومه ستونزه ده او د دغه ځای د خلکو چې کوم ارمانونه دي، د دغې خاورې په حواله باندې، د دې د ترقۍ په حواله باندې، په دې باندې د دواړو هیوادونو کارپوهانو خبرې وکړې، بحثونه وکړو. یو ډېر ښه خوندوره میله وه او فیسټیول و. د دغه فیسټیول مقصد سو، د دې مرام سو، په دې کې کمی کمی هلې ځلې وشوې او داسې قسمه هلې ځلې د دواړو هیوادونو د ولسونو د یو بل سره څنګه تړلې شي، په دغه موضوعاتو به خبرې کوو. ما سره د دغه میلې را جوړونکي او د کلتور په نوم د کلتوري ادارې مشره شاندانه همایون خان ده، هغې سره به خبرې کوو. شاندانه، تاسو ته ستړي مشوې، په خیر؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ډیر مننه جی تاسو د وخت. ما سره بجی خالد امیری صاحب خبرې کوي. خالد امیری صاحب په پاکستان کې زده کړې کوي، افغانستان سره تړاو لري، یو تکړه مطلب د میډیا د ټلویزیون او د ریډیو یو تکړه اینکر او ویان هم دی، لیکوال هم دی، دغه سره به خبرې کوو. نو امیری صاحب تاسو ته ستړي مشوې، په خیر؟
سلامونه بنیدی صاحب، ډیره مننه او کور مودان.
ډیره مننه، ډیره مننه. او ډاکټر لیاقت تابان صاحب چې دی، نو دا پوهان دی، لیکوال دی، سړنکار دی، د پښتو په موسیقي کلتور باندې کار کړی دی، کتابونه یې لیکلي دي، دې سره به خبرې کوو. ډاکټر صاحب تاسو هم ستړي مشوې، په خیر؟ خیر دی جی. ډیره مننه، ډیره مننه. زه ډیر خوشحاله یم تاسو درې واړه ماشاء الله په خپل فیلډ کې، په خپل میدان کې دومره لوی لوی کارونه کړي دي، نو ما د پاره به پښتنه مې لګي ګرانی، خو بس تاسو نه به زده کړه کوم، ځان به پوه کوم. ړومبې به شاندانه ته راشم. شاندانه، ټول نه وړاندې خو ډېره ډېره مبارکي په دومره ښه غونډه را جوړولو باندې. یو ډېر ضرورت و د داسې قسمه غونډو. څه وشو لږ راته ووایه په دغه میله کې، کمې کمې هلې ځلې وشوې، کمې غونډې وشوې، کمې دستوري وشوې؟
سلام علیکم. تاسو ډیره مننه او تاسو نورو میلمنو ته سلامونه. دا د دوه نیمو ورځو کلتوري یو میله وه، فرهنګي میله وه د پښتو. په دې کې نور خلک هم راغلي وو. ټول ناول خدا ده چې یو اویش نفر د افغانستان نه راغلي او خالد امیری صاحب خپله دلته کې پیښور کې اوسېږي دیم په هغې کې و. نو یو خو د دې لانچ شوی و، د پروګرام آغاز شوی و چې کوم باسین یوسفزی صاحب په ډېره ښکلې طریقې باندې هغې دا مونږ سره مرسته کړې وه، هغې دا مینج کړې و. او په هغې آغاز کې د کوټې د وزیرستان د دره ادم خیل دلته کې سټوډنټان دي په پنډی کې اسلام آباد کې، هغې یو ډېر ښکلی اتن کړی و په سټیج باندې. او د هغې نه مخکې دوی ډېر په دې کار کړی و، دوی ډېر پریکټس کړی و چې د دې کوآرډینیشن سمشي. یو ډېر ښکلی دي هلته کې اتن وکړه. زمونږ چې کوم سپورټرز دي مونږ سره چې چا مرسته کړې ده، یو یورپین یونین ډیلیګیشن په اسلام آباد کې چې کوم دی په پاکستان کې، هغې مونږ ته ډېر سپورټ راکړی و. د هغې د طرفه د هغې چې کوم ډیپوټي دی برنارډ فرانسا،
هغې
تقریر کړی و. او برنارډ فرانسا داسې شخص دی چې هغه د باچا خان خپل چې کوم کتاب دی زما ژوند او جدوجهد، هغه یې په فرانسیسی کې ترجمه کړی دی.
زبردست.
هغه د پښتنو کلتور، د پښتنو تاریخ، د هغې په باره کې دومره ورته معلومات دي چې هغې ډېر ښکلی تقریر و. مین نقطه دا بہ خاص نقطه پدی تقریر کی چی دنیا کے او پدی ملک کے د پختنو په باره کې چې کوم سوچ دی، چې کوم پرسپشن دی، چې کوم عکس جوړ شوی دی، نو هغه بالکل ښه نه دی، هغه ډېر نیگیټیو دی.
چې
دا خلک شرپسند دي او دا خلک مصیبتونه جوړي او دا، نو هغه د باچا خان د کتاب نه عمده کا کوټ ورکو چې په یو موده کې باچا خان چې په جیل کې وو په ڈی آئی خان کې، نو هلته کې څوک هندو کا سو نو چې ټول وخت هغه وخت ټوله انډیا وه، نو هغه باچا خان ته وی چې ما اورېدل چې پښتانه چې دي نو هغه د انسانانو د بنی آدمانو وینه څښي. باچا خان ډېر لکه په دې باندې دغه شو حیرت خبره، نو هغه ورته وی چې ته بالکل ټیک وی، دې سړي ورته وی چې دا رښتیا دي چې تاسو دا کوئ، نو هغه ورته لکه په ټوکه کې وی چې او کنه د انسانانو وینه خو ډېره خوندوره او ډېره ښکلي مونږ خو دا څکو. او بیا ظاهر بیا ورته وی تا په جون کې بل پښتون چرته لیدلې ستا ملاقات شوی دی، نو هغه وی چې ما خو په جون کې نه لیدلې. نو بیا ورته ټوله کیسه بیان کیږي چې څنګه تاسو د خدای بنی آدمان یا د کشانتی ژوندوی. نو دا ټول شی د په تقریر کې راغی، زما خیال دی دا عام تقریر نه و چې څنګه خلک کوي، د تا ډیر نالج او ډیر معلومات او ډیر خولي د تقریر کوي. هغه نه پستا زرد شم صاحب چې کوم د افغانستان د سفارت خانی دلته کې ډیپټی دی، او زرد صاحب خو ډیر زبردست سړی دی، مونږ سره دومره مرسته کړې ده. زه د دې نه مخکې دوه کاله په کابل کې وم، مونږ په پاکستان کې چم د غنی خان د صاحبزاده امتیاز کتاب چاپ کړو، د غنی خان د نظمونو د غي ترجمه هلته کې زردست صاحب دا افیشلی هلته کې د وزارت کلتور دی دا غي مخکتنه کړو په کابل کې. نو زردست صاحب چونکې دلته کې په سفارتخانه کې وو او ما د مخکې نه پیژندو، نو د مونږ سره ډېره مرسته کړې وه. او د دې په وجه زمونږ په ریجنل پیس پینل کې یو ډېر سینیئر د سی ای او عبدالله عبدالله ایڈوائزر و مزمل شینواری صاحب، نو دا د زردست صاحب د مرستې په وجه باندې دې پینل نه رالل او دې فیسټیول نه رالل چې کومه لویه غټه خبره وه. پنځه په دې کې ډسکشنې وې، یو خو خیر په نظمونو باندې او ډېر ښکلی هغه د پښتو پوئټري چې ده، پښتو شاعري چې ده، په هغې کې د سوات نه د افغانستان نه صفیه صدیقی صاحب وه چې کومه ډېره مشهوره شاعره ده، د کوټې نه ارزو زیارتوال وه، د محمد حنیف کیس صاحب و درویش دورانی و پکې دی ټول پکې و. نو دا لوی پینل د ټولو نه زما خیال زیات خلک په دې پینل کې ناست و، تقریبا د پی این سی اوډیټوریم چې یو چې څلور سوه په هغې کې سیټونه دي تقریبا هغه ډک و، ډېر ښکلی سیشن. بیا په ښځو باندې و، پښتنې ښځې چې پښتنې ښځې داسې هم تکړه ښځې دي چې کوم هغه چې زمونږ روایتي زمونږ کلي زمونږ کلتور هغه په ښځو باندې ډېر ریسټرکشنز اچي، خو داسې هم ښځې دي چې چا تعلیم کړی دی چې د کلو نه وت دي په ښاریو کې دي، هغوی داسې زبردست کارونه کړي دي. یو پینل سمر من الله پاغي باندې جوړ کړو، نو پاغي باندې پښتنو خزو خبرې وکړي دي کې د هر سیمینا زموږ د سیمینا خزې وې دي کې د افغانستان نه زکیا وردک وا چې د چا کنستراکشن بزنس دی په کابل کې دي کې پلوشا حسن وا او پلوشه د های پیس کونسل د افغانستان ممبر هم ده. نو د کلتور په حواله خبرې وکړې، د امن په حواله خبرې وشوې، دا هم ډېر ښکلی پینل و. بیا د ځوانانو د نوي کل یو پینل و، او هغې کښې به امیری صاحب تاسو ته نور ووایي چې هغې کښې څه ووهغې په دې کښې ناست. بیا یو پینل و چې کوم د پښتنو په سیمو کښې کوم د نورو مذهبونو او ژبو خلق اوسېږي. زمونږ په سیمه کښې سیکان هم دي، هندوان هم دي، عیسایان هم دي، او نورې ژبې چې کوم مسلمانان هم لري، لکه زبیر تورولی راغلو، هغه تورولی کمیونټي ده، د هغې ژبه تورولی ده، او دوی په سوات په علاقې کښې اوسېږي. نو یو پینل په دې باندې و، د دې نوم و سلیبریټنګ ډایورسټي، چې مونږ که روایتي تاسو وګورئ زرګونه کاله شوي دي چې مونږ ټول په امن باندې یو بل سره اوسېږو. دا چې کوم دی، دا رو رو دا چې طالبانایزیشن شوی دی او دا چې د مذهب غلط استعمال شوی دی، دا رو 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 دا بدلېږي. دې خلکو ته کافی ګرانې هم اوس پیش شوي دي. نو دی لکه خپل ایکسپیرینس وایي چې مونږ څنګه داسې اوسېږو، او بل دی ډېر کار هم کړی دی، حکومت سره هم کړی دی چې خپل عبادت گاه چې دي، لکه مندرونه دي، لکه ګوردوارې دي، د دې مونږ څنګه حفاظت کوو، او حکومت مونږ سره بیا څنګه مرسته کوي. یو په دې باندې یو پینل و، په امن باندې، په سولې باندې، د افغانستان پاکستان. او زما خل د اهم خبره دا وه چې په دې باندې د چین د سفارتخانې ډیپوټیو په پاکستان کښې چې کوم دی، د هغې نوم ژاو لی جینګ دی. نو مونږ هغه ته خاص درخواست کړو چې ستاسو په دې ملک کښې دومره انویسټمنټ دی، ستاسو د پاکستان نه دومره تمه لرئ، نو مونږ هم تاسو نه تمه لرو چې په دې د سولې په مړخ باندې چې کوم کارونه دي، کومې پالیسیانې دي، په هغې باندې څومره ستاسو انفلوئنس دی. نو یوه هغې ډېره ښه خبره وکړه چې د دوو ملکونو ترمنځ امن راوستل دا د حکومتونو کار دی، دا د بل چا کار نه دی. او چې بل څوک په دې کښې انوالو وي او په دې کښې دغه کوي، انټرفیرنس کوي، نو دا ټیک خبره نه ده. په کار دی چې ډیپلومیټس، حکومتونه، سفارتخانې، الیکټډ حکومتونه دا کار کوي. زما خیال دا ډېر ښه میسج و ټولو ته، مونږ ټولو ته هم، چې د چا دا کار دی نو هغې ته یې پرېږده چې دوی دا کار کوي، د نورو پکښې او نور دې پکښې ګوتې نه وهي، ځکه چې مونږ ته دا ډېر مصیبتونه د نورو وجو نه جوړ شوي دي.
صحیح ده.
په دې پینل کښې ډېر سینیئر نور کسان وو، افراسیاب خټک صاحب پکښې وو، خالد امیری پکښې پخپله وو، هغه به تاسو ته خبره وکړي، د افغان ریفیوجیز د حوالې نه خبرې وکړې چې دلته کښې څنګه د هغې خلاف یو دغه روان دی چې کله په مونږ باندې د بل ځای نه پرشر را شي، نو مونږ چې کوم ریفیوجیز دی چې چا خپل وطن پرېښی دی، چې په کوم وطن کښې جنګ دی، مونږ په هغې باندې خپې دربو. نو دا مونږ له د شرم خبره ده پښتنو له او دې ملک له. نو په دې باندې هم خبرې وشوې. په دې پینل باندې احمد رشید و چې کوم ډېر مطلب هغه په طالبانو کتاب هم لیکلی وو، او هغه خو کلیرلی خبرې وکړې. هغه دا هم وایي چې د پښتنو په نوي کول کښې یو اویرنس راغلی دی، هغې راپاسېدلي دي، او مونږ نن ګورو په پاکستان کښې چې دا اویرنس چې دی، دا لوی غټ کانټریبیوشن کېدی شي د پښتنو مستقبل له، د پښتنو فیوچر له. او دی ایجوکیټډ کسان دي، دی امن غواړي، دی ټولو سره مرسته کول غواړي چې په زموږ په علاقو کښې امن را شي. نو دا هم ډېره ضروري خبره ده. په دې باندې د مزمل شینواري صاحب و، مزمل شینواري صاحب ډېرې سپینې ډېرې ښکلې خبرې وکړې، او شعیب رحیم و د افغانستان نه چې کوم په تجارت باندې ایکسپرټ دی، نو دی دواړو دکه خبرې وکړې چې دا بارډر چې مونږ بندوو او دا کله څه کېږي. نو نقصان اصل کښې د ټولو نه زیات خو پاکستان ته، او د پاکستان چې کوم خلک تجارت دي هغې ته رسېدلی
دی. باندې تاسو سره نور هم خبرې کوم، شاندانه نورې خبرې تاسو سره کوم. خالد امیری صاحب له به لږ موقع ورکړو چې دی خپله تجربه بیان کړي. امیری صاحب، څنګه چې شاندانه ووایې، د دې دواړو ولسونو ځوانان چې کوم دي، د نوي کل چې کوم دی، د دې باندې ډېره لوی ذمواري ده، د دې سیمې د امن دپاره، په دې کښې د بیدارۍ دپاره، د تعلیم دپاره، پرمختیا دپاره، ستا څه خیالات دي په دې باندې؟ دا ځوانان څنګه د دې وطن امن ته، ترقۍ ته یو ځای کېدی شي، او د دې دپاره په شریکه مبارزه کولی شي؟
یقینا یو بار بیا سلامونه بنیری صاحب او تاسو سره په خبرونه کې میلمنو ته هم سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو پښتنه وکړه ځوانانو په رول باندې د دواړو خواو د ولسونو په یو ځای کولو کې، نو هغه انګریزي خلک وایي بنیر صاحب چې یانګسترز آف ټوډی آر د لیډرز آف ټومورو، د نن ورځې ځوانان د سبا رهبران دي. نو یقینا د دواړو خواو ځوانانو په اوږو باندې یو ډېره ستره ذمهواري ده، او دوی کولی شي چې په خپلو حکومتونو باندې فشارونه راوړي، په خپلو حکومتونو د پالیسۍ په بدلون کې یو مهمه کردار ولوبوي، تر څو دغه حکومتونه پوه کړي چې یقینا کومې پالیسۍ چې تاسو اوس جوړوي راتلونکي وخت کې په مستقبل کې په لانګ ټرم کې موږ باندې څه اغېز ده، په موږ څه اثر لري. نو که موږ وګورو د دواړو خواوو ولسونه د یو بل نه د بیلتون تصور هم موږ نشو کولی. ما په دې فیسټیول کې خصوصا په پاکستان کې د افغانانو یا د افغان مهاجرینو په اړه کوم نریټیو یا کوم سوچ او خیالات جوړ شوي پدغه باندې وغږېدو.
څه نریټیو دا راته وایي افغان کډوالو باره کې؟ څه نریټیو دا او تاسو وایي پغه باندې؟
اوکې، آی واز کامینګ ټو دیس پوینټ. هم دا خبره تر اتلم بنیری صاحب، د خیبر پختونخوا کې د تیرو 19 کلونو نه اوسېږم. زما لومړنۍ زده کړې ټولې هم دلته نه وشوې، د اسلامیه کالج ایڈورډز او بیا پېښور پوهنتون نه. نو په دې ټول ارڅ کې لکه زه خپل ژوندۍ مثال درکوم چې ما ته په پېښور کې بالخصوص یا د خیبر پختونخوا په کمبل کې چاته لدا نه ویلي چې دا د افغانستان نه دی، خلکو به ویل دا د جلال آباد نه دی، زما پښتنو ملګرو. نو لکه ایون هغه د ملک آیډینټیټی به هم نه ویلا. بیا وخت تیرېدو سره چې کله په تورخم کې دا انسیډنټ شو، د پاکستان او افغانستان پولیس ساتي ځواکونو یو بل سره په نښته کې اخته شو، نو د هغې نه پس افغانانو په اړه دا تاثر بالکل بدل شو. حتی دغه پښتانه، دغه افغانان چې په خیبر پښتونخوا کې کوم پښتانه، دوی ریټایر شو چې ما ته په ډیسک به لیکل کېدل چې ماجر کله بځي خپل ډپارټمنټ کې، په ټویټر په فیسبوک کې به هیشټیګ راتلی چې کیک آؤٹ افغان ریفیوجیز، افغان ریفیوجیز تھریټ ټو پاکستان. نو ما لپاره به د حیرانتیا خبره دا وه چې ما خپل ملګرو ته ویل چې د خدای نیک بختو یو ځای مو خوړلی، یو ځای مو سکلی، په یو پلی ګراؤنډ کې مو لوب کړي، په یو هاسټل کې اوسېدلی یو. All of a sudden زمنګ دا تاثر د تاسو په وړاندې دغه ولی بدل شو، زمنګ ایمیج چې کوم د زمنګ زور تاسو ته یو بو ولی جوړ شو، هغه هم within few months. نو په دې کې خو زه میډیا ډېره زیاته ګرمه په دې بولم بونی ریسپ، چې تر اوسه په پاکستان کې دوی د افغان مهاجرینو کوم ستونزه هایلایټ نه کړه، په کومې پریشانۍ سره چې دوی مخ دي په دې پاړې سره ونویل. البته هیټ کمپین چې موږ ورته ویلی شو یا د کرکې کم کمپین، په دې کې ډېر مثبت کردار لوبولی او ډېر په تیزۍ سره لوبولی، تر څو د خلکو برین واشنګ وشي، د خلکو ذهنونه بدل کړلی شي د دغه خلکو پاړه. په دې کې بس زه حکومتي پالیسي هم ګرمه بولم، بالخصوص د پاکستان پالیسي. ما په دې آرټیکل هم لیکلی او ما په دې خبره هایلایټ، په دې خبره خپل آرټیکل کنکلوډ کړ او پای ته مې رسولی چې پاکستان د خپل سلویخت کالو میلمستیا په دې نه ځای کوي چې هغه افغانانو ته یو انسلټنګ ګډ بای یا په سپکاوی ورته خدای پاماني وایي یا په سپک انداز د دې خاورې نه وشړي، ځکه چې دا خلک د تیر 35 کلونو همدلته اوسېږي. او یو دم د دې پالیسۍ په نتیجه کې ته وایي چې انکو هم دک کې دی کر نکالېږي، خو دوی په زور لسی نو پټېلو باندې به وکاږو.
یقینا دا زما خیال چې دا د ولس نریټیو نه ده، خدای د میډیا او د ریاست لخوا داسې خبرونه او داسې قصې کیږي چې هغه یقینا نفرت پیدا کی. تاسو سره نورم خبرې کوم، ښا امیری صاحب تاسو سره نورم خبرې کوم، لیاقت تابان صاحب، ډاکټر صاحب را سره د ټلیفون په کرخه دی، نو دیم ډیر انتظار وکړو د دې سره به خبرې وکړو. لیاقت صاحب ډیر کار کړی دی، ډیر د پښتنو کلتور په حواله باندې ډیر څېړنې کړي دي. ډاکټر صاحب شاندانه په خپلو خبرو کې د پښتنو د ایم ایچ خبره وکړه انټرنیشنلی، یعنی په نړیواله کچه باندې، چې خلک سره د دې چې دوی یو ډیر لوی تاریخ لري، یو ډیر لوی تاریخي ورثه لري، دلته د ګندارا سیولایزیشن او د اودیانا سیولایزیشن، د باچا خان خدای خدمتگار تحریک، عدم تشدد، د بیا د خلکو قربانه، دغه باوجود خلک مونږ دغه د امن په حواله نه پیژني، د تشدد او نفرت په حواله نه پیژني. مسله چرته ده؟ دا ولې داسې ده؟ جی ډاکټر
صاحب،
ڈاکٹر صاحب سے ڈیر بخن اخوا مستا سدا ٹیلیفون آواز صفان نہ دے، یعنی دا وردن کی بن پوئی گی نظر بنگ دا ملگری ب دوبارہ کوشش ہو کی تاس ٹیلیفون کی او تاسو صفا आवाज روالی تاسو سره خبري وکو. او په عین حال کې بز د دغه میلې چې کوم په اسلام آباد کې شوی و، د کلتور تنظیم یا ادارې له د سوري لاندې د کې خلکو شرکتو کو غي سولي د هغه تاثیرات سو دغه پاره ته یو مختصر د خلکو خبره وړاندې کوم، بیا راځو ډاکټر صاحب سره خبرې کوم.
د دې مقصد دا دی چې د پښتنو چې کلتور کې کم خې خبرې دي هغه د خلکو مخې له راشي. دله چې مونږ په ټي وي کې او اخبارونو کې همیشه دا ګورو، خاص توګه باندې چې کم ویسټرن انټرنیشنل میډیا دا هغه پښتانه تش یو شکل کې خي، خو دا سایډ نه خي چې دا آرټستان هم دي، دا سندرغاړي هم دي، دیو اتڼ هم کوي.
مونږ په دا سټال لګولې د کلتور د طرف نه، په دې سټال کې شرټونه او مګونه دي، زمونږ سره پینونه دي، او د غنی خان کم د سلو نظمونو چې دی د هغې په انګریزۍ کې چې کومه ترجمه ده د هغې کتاب، او د غنی خان چې کم د 1946 او د 47 په اسمبلۍ کې کم تقریرونه دي د هغې په انګریزۍ کې د ترجمې کتابونه زمونږ سره زمونږ په سټال کې موجود دي.
دلته زمونږ کلچر د هغه ډېر ښه طریقې سره شو شوی دی، او ورسره سټالونه لګېدلي دي هغه کې زمونږ هینډیکرافټ حوالې سره زمونږ کلچر خیال دی. د هغې غاړه پښتنه او د دغې غاړه پښتنه دوه په یوځای کې دی شي، د حوالې سره داسې کې پروګرامونه څه نور هم په کار دی منعقد شي.
دغه وو دغه فیسټیوال یا میلی ګډونوال چې تاسو خبره اوریدئ، ډاکټر لیاقتابان صاحب را سره دی. جی ډاکټر صاحب، تاسو خپل خبره جاری وساتئ. جی جی ها بخنه غواړم ډاکټر صاحب، دا آواز کې مسله ده، موږ کوشش کوو بیا سره خبرې کوو. په دې دوران کې شندانه او خالد امیری صاحب برا سره یو ولسی سندرې ته ځو، دا سندر اورو. دا سندرې زمونږ د قامونو ولسونو په تړلو کې ډېر کردار ادا کوي، او د امن پیغام او د قام د تاریخ یو عکس پکې ښکاري. دا اورو بیا راځو نورې خبرې کوو.
Good day.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو خپرونه د کرخې په غاړه په دغه کې نن باس کو اسلام آباد کې چې کومه د افغانستان پاکستان کلتوري میله شوې ده. په دغه میله کې په کومو موضوعاتو بحث شو، کومې دستوري پکې وشو، د دغه شانت میلو څه اهمیت د دغه دواړو ولسونو د یو ځای کولو په دغه سیمه کې د امن دپاره؟ دغه زموږ موضوع ده. ډاکټر لیاقت تابان صاحب را سره دی، دوی ټلیفون لیک ښکته شوی وجي. ډاکټر صاحب، مونږ د پښتنو د ایم ایچ خبره کوله، د ایم ایچ څنګه جوړ شو او د ایم ایچ مونږ پاکول څنګه شو؟ یعنی مونږ خپل صحیح ایمیج، زمونږ کما سپیزل رښتینی ایمیج دی، دنیا ته څنګه وړاندې کوو؟
ډیره مننه، زه بخښنه کوم چې په ټلیفون کې څه ستونزه راغلې وه.
خیر ده،
خبره به د هغه ځای شروع کړو چې د افغان پښتنو چې کوم ایمیج و د سور انقلاب بعد چې په دا سیمه کم جنگ نښتې دي د تیرو څلوېښتو کالو راشي، هغه نه دا چې د پښتنو ایمیج ور خراب کړو، بلکې د پښتنو په مذهب کې لاسوهنه وسوه، مختلف فرقې دلته رامنځته سولې، زموږ هنر لاړې، زموږ هنرمندان مهاجر شول، زموږ کلچر لاړې، راسه خراب شو، او پښتون یې په یو داسې بد شکل کې نړۍ ته ښکاره کوي چې کم د پښتون خپل اصلي څهره نه ولا. او موږ که سیاسي ته لږ شعور ولرو، د دوه ورځو مخکې تاسو د شهزاده سلیمان بیان وګورئ، د سعودي عرب چې کم دغه دی چې موږ په د خپل په پیسو د امریکې په خوښه په پښتنو په سیمو کې مسجدونه کستن جوړ کړو چې پښتانه چون مذهب ډېر مهین دي او د جهاد خواته راوبللو. نو دا د جهاد خبره چې دلته کېدل، نن نړۍ ګرده دا وایي چې دا د اقتدار جنګ و، دا د مذهب جنګ نو، دا د نظریې جنګ نو، دا صرف د دوو مستو غویانو جنګ ولو چې د هغه میدان د پښتنو سیمه وه، او په دې کې پښتانه مکوټ شو، وور شو، وسوځل شو. نو ځکه زموږ چهره به ظاهره ده چې په جنگ کې سوې لمبی وي، امن هلته به نه وي، چې چیرې ګولۍ چلیږي هلته څوک د شرافت خبره نه شي کوی، د بدماشي خبره به کوي. نو دې حالاتو زموږ کلتور ته، زموږ ژبې ته، زموږ موسیقۍ ته، زموږ کاروبار ته، زموږ معیشت ته، زموږ لایبرري ته دومره تاوانونه راورسول چې نن پښتون هم د پښتون ته د شک په نظر ګوري، د نفرت په نظر ګوري. نو په داسې حالاتو کې بس هم خپل ایمیج دنیا ته ښکاره کول هم د دې میلو له لارې کېدلی شي، د مذاکرو له لارې کېدلی شي، د مشاعرو له لارې کېدلی شي. خو بدقسمتي دا ده چې موږ اوس هم د بل په خبرو باندې چلیږو. سره نن که موږ دا واخلو، یو شل کاله مخکې موږ لاړ شو د افغانستان هنري اړیکې د منځنۍ اسیا چې کوم هیوادونه، ازبکستان، تاجکستان، کازاکستان، ترکمنستان، دې ټولو ته به د افغانستان هنرمندان تلو، هلته به میلې کولې، هغه به دلته راتلو. د پنجاب، مشرقي پنجاب او مغربي پنجاب هنرمندان اوس هم ځي او راځي، هېڅ بندیزونه نشته. نن هم زه په کوټه کې ناست یم، په افغانستان کې چې کومې میلې شروع دي، دا د سپرلي مشاعرې کېږي، ټولول مشاعره ده، انارګل مشاعره ده، زموږ لیکوال هلته نه پرېږدي چې من بارډر زموږ لیکوال دپاره بند دي. په انارګل مشاعره را روانه جمعه ده، زموږ ته حکومت اجازت نه راکوي چې کوم سرکاري ملازمین وي یا څو موده مخکې د شکور شاه صاحب سیمینار و زموږ هنرمند زموږ پوهان سیال کاکر صاحب و نیم آزاد صاحب دا نورو چې دلته ویزې لګېدلې، هغه په بارډر په ډېر بدقسمتي سره دغه کو، دغه رقم په تورخم بارډر هم د موږ سره دا چلن کېږي. سره زه نه پوهېږم چې زموږ دا زموږ کومې سحرې چې مخکې خلکو ته ښکاره شوي دي، اوس هم بندیزونه دي. سره اوس هم هنرمندان څه کوي؟ هنرمندان مینه خپروي، امن راولي، پوهنه خپروي، هنر پراخوي. خو بدقسمتي دا ده چې موږ اوس هم خلک نه پرېږدي، موږ نه پرېږدي چې خپله اصلي سحر خلکو ته ښکاره کړو. نو په داسې حالاتو کې که هر څوک ته هلې ځلې کوي یا کړي دي، هغو ته موږ په ډېر ښه هرکلی کوو، په پراخه سینه د هغو هرکلی کوو، په پراخ نظر هغو ته وایو چې لږ د حالاتو ادراک کول پکار دی. حالات خو ادراک دغه دی چې زموږ دښمن خو په دا میلو یا په دغه کمی فیسټیول چې جوړیږي، په دې کې خو زموږ نظر یا زموږ سوچ بل خواته نه بیایي چې موږ په غلط وخت غلط فیصله وکړو.
دې باندې چې تاسو سره خبرې کوم، نور هم خواغه اورېدونکي چې زمونږ د خبرونه اوري او غواړي چې زمونږ د میلمنو شاندانه همایون خان، خالد امیری صاحب او ډاکټر لیاقت تابان صاحب نه پوښتنه وکړي، هغې خپل سرای لري او د خپل فکر سرګندونه کول غواړي، موږ ته ټلیفون کولی شي، په سکایپ، ټویټر او فیسبوک راتم پیغام پرې خودي شي. د رابطې دپاره لار دغه ده.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 24 11 40 15، 00 24 11 40 215، 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24 23 15 00 24
موږ سره ولیکې
0800220033
او که انټرنیټ لرې نو کولای شې موږ سره د سکایپ لارې هم اړیکه ټینګ کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
دغه موږ سره تماس نیول لار د بشاندانه تراشه مشاندانه وخت په وخت یعنی ټول عمر هم دې کې تیر شو چې په نړیوالو ادارو سره کار کړی دی پرمختیا په چارو کې کار کړی دی. شاندانه تاسو نه دا پوښتنه جوړیږي چې دا تر اوسه پورې زموږ سیمې ته کوم فنډینګ راغلی دی نړیوالو مرستو استش کې مشوي دي هغه موږ ګورو چې د جنگ د پاره راغلی دی وسلو اغستلو د پاره د فوزونو قوي کولو د پاره د امن چې کومه خبره ده د امن چې کومې ادارې دي هنرمندان دي سړنکاران دي لیکوالان دي یا د کلتوري ودې دپاره د فنډینګ څه صورت حال دی آیا نړیوال چې کوم دی په دې پوهېږي چې یاره دلته که موږ د امن خبره کوو د دې سیمې کلتور لبه هم وده ورکو؟
نو خو خبره دا ده چې څنګه تاسو وایئ زما زیاتر چې کوم کار دی نو اوس دا اوویش کاله کېږي دا ما په دې رورل ایریاز کې رورل ډیولپمنټ کې کار کړی دی او دا کار دلته هم روان دی دا کار په افغانستان کې هم ډېرې ادارې کوي. دې طرف ته اوس چې موږ ځکه چې کلتور یوه نوې اداره ده نو موږ چې د ټولو ډونرانو ته خپل خیبر پختونخوا حکومت ته لاړو نو هغې له طرفه ډېر سپورټ وو په دې کې او دوی بالکل په دې پوه یو چې موږ دلته کې څه کول غواړو چې د دې مقصد څه دی چې د دواړو ملکو خلک را یوځای شي او د کلتور د امبرلا د کلتور د غټه چتری چې موږ جوړول غواړو د دې د لاندې موږ د امن کوششونه وکړو نو دې د طرفه ډېر سپورټ وو. دلته کې بزنسونه مو لوکل کمپنی هم وي دی موږ ته سپورټ را کړی دی خو زما خیال دی چې دا چې څنګه اوس زما نه مخکې چې سب خبره کوله دکه خبره چې دا په کار چې زیات شي او په زمونږ په بل کې په فتح کې په بلوچستان کې چې په دې کې زیات انویسټمنټ وشي ځکه چې په یوې خبرې خلک چې کوم پښتانه دي نه دي نه دي نو هغې ډېر کم خلک په دې پوهېږي چې زمونږ چې څنګه یووالی دی هغه یو ډېر لوی طاقت دی او دا میسج دا پیغام په دې ټول په دې دوه نیمو ورځو کې موږ دا خلکو ته ویل غواړو چې دا طاقت یو پوزیټیو شی دی دا یو خراب یا نیگیټیو شی نه دی که موږ پښتانه یو خو ځان لږ مضبوط کړو او چې څنګه مخکې خبره شوې وه په دې شیزونو کې ځان نه اچو او را یوځای شو نو د دې دواړو ملکونو د ښېګڼې به دا ډېر ښه نو کلتوري شیزونو کې زیات انویسټمنټ پکار دی د خلکو دلچسپي پکې شته خو دا چې موږ لږ ځان لږ منظم کړو او موږ یو ځای کار کړو اوس کلتور چې دی موږ غواړو ځکه چې موږ نه یو په دې شي کې چې اوس چې کوم رور خبره وکړه نور چې کومې ادارې دي په دې میلې کې دومره خلک موږ راځو چې موږ هم دا کار کوو په هغه ورځ یو بنو نایټ وو یو مروت نایټ وو ځیشان خټک صاحب هم دا دغه کوو نو موږ غواړو چې موږ دې سره مرسته وکړو پارتنرشپس دې سره وکړو چې موږ دا شی لږ را مضبوط کړو ځکه چې موږ یو ځای شو او یو پلاتفورم باندې دا کارونه کوو او کوششونه کوو یو بل سره مرسته کوو نو دا به ډېر دي کې به ډېر طاقت راشي.
جی خالد امیری صاحب په افغانستان کې داسې قسمه میلو څومره امکانات دي تاسو په دغه اړه باندې غواړئ سهل ځلې کول غواړئ چې دغه شانتي او میلا یا یو غونډه یا یو دستوره را جوړه کې دغه خلکو په مرسته باندې د کلتور په مرسته باندې ځکه چې دا پیغام د امن خوشحالي دا د کرخې دواړو اړخته رسول پکار دي؟
بالکل یقیناً بنیری صاحب د فیسٹیول په دوران کې هم شاندانه بیبی سر زموږ قوم دی خبرې کېدې چې اوس د افغانستان نمبر دی اوس د کرخې هغه غاړې ته وار دی چې هلته دغه شانتي کلتوري میله وکړلی شي چې د دواړو خوا ولسونه را یوځای شي او نړۍ ته وښیو چې زموږ کلتور څومره مثبت دی. په افغانستان کې د دغه شانتي کلتوري میلو کولو ډېر زیات ضرورت په دې دی چې پښتانه کلر دی کبر دی د ټول افغانستان ته ډېره سترګۍ کلتور وده کوي د پښتون نو د افغانستان د حکومت سرکاري سرپرستی باید هغې ته حاصل چې هغه داول نلته ده د هغې ځای حکومت ډېر کولی شي په دې کې مرسته وکړي لکه څنګه چې دلته درې څلور شپې موږ په اسلام آباد کې پښتون کلتور فیسټیول لمانځه که په افغانستان کې د سکیورټي اندېښنو یا د امنیتي مشکلاتو پر وجه باندې داسې اوږد یا دوامداره نه کېږي خو البته موږ یو ورځنی دوه ورځنی یو وړوکی شی دی وکړو یو وړوکی کلتوره میله دی وکړو خو ډیره زیات اړینې په دې بولم چې په کار د چې په کابل کې دغه شانتي کلتوري میله وشي چې ورپسې بیا د کوټې نوبت شي بیا د کندهار شي بیا د پیښور شي او دا سلسله د موږ رواني چې موږ نړۍ ته دا پیغام ورکړو چې بالکل یقینا پښتانه پورم نه خلک دي موږ سوله غواړو موږ په خپل کلتور په خپل موسیقۍ په خپل هنر په خپل ادبیاتو باندې بینو زموږ څومره ریچ کلچر دی خو نړۍ زموږ یو انځور یو تصویر یو تاثر جوړ کړی دی چې هغه ټولو ته پیش کړی دی او ځوانان بالخصوص لګیا دي چې خپل کلتور خپل تاریخ نه حتی په شاشي ونی بلکې کرکتې کوي ځکه چې هغوی رالوی شو نو هغوی لیدلی چې توپک دی کلاشنکوف دی تربګنی ده سوره ده پښتو کلتور خو ټول دغه دی ځکه چې هغوی په درسي نصاب کې دا شیان دی شامل کړل د خیبر پختونخوا خبره وکم نو پښتانه ځوانان د خپل د کلتور نه ډېر لري پاتې کړی شوي دي خپل دوی دي پاتې شي خو پاتې کړلی شوي دي دغه د پاره ډېره مهمه ده چې دغه شان ملي موږ وکړو چې په افغانستان کې هم وي تر څو د دې ځای نه ځوانان هلته لاړ شي د افغانستان په اړه د هغوی هغه تاثر بالکل بدل شي کوم چې د دوی د مخکې نه جوړ شوی
دی. ډاکټر صاحب د براشو ډاکټر صاحب تاسو خبره وکړه چې د کلتور ته ډېر زیات نقصان ورسېد ډېر زیان ورته ورسېد دی باندې کړه لکه تبصره وکړه چې د جنگ جګړو د سپتمبر یولسم نه وروسته چې بیا په دې سیمه کې دا کم اړې ګړې او تشدد او بے قراری شروع شو نو دی خو زمون کورونه وران کړل مونږ به کور کړو زمونږ ځانی توانونه ډیر شو خو د روح په لحاظ سره د جذبو په لحاظ سره د فن په لحاظ سره د هنر په لحاظ سره مونږ د څومره توانونه وړي درې
تاسو یاد وی چې څو وخت د ډاکټر نجیب تختارنګ شول نو د افغانستان ټول کابل میشت هنرمندان یا پېښور ته راکړسو یا کوټه ته راکړسو هغه هنرمندان چې یو ازغی په جګېده د یو هنرمند باندې څومره زیان رسېدلې چې دوی به د شپې چې وایي د سر لاندې ډول د تالش په توګه دلته غالو د کرایې په کورو کې اوسېدلو شل پنځه ویشت کاله یا یورپ ته ولاړو یا بل ځای د دوی سره هنر پاتې سلو د دوی سره سازونه پاتې سلو د دوی سره موسیقي پاتې سلو د دوی د خپل خېټې په غم اخته سلو او دلته چې کم میشت خلک دي کم میشت خلک چې دی د خیبر پښتونخوا هنرمندان چې کم دي یا دلته په سویل پښتونخوا کې چې څه وخت طالبان دلته رالو د شپې به چې دوی محفلونه کول نو دوی به ورلو ډنډې به پر اواز د محفلونه به دغه کولو وربان کولو میوزیک سنټران ته ورونه ورکو ټلویزیونونه به سوزلو دا خلکو چې دی اوس دوام خلک دلته میوزیک پروګرام نه شي کولای بل جدید میډیا رااله د کیسټو کاروبار ختم سولو ریکارډینګ چې د خلکو کولو کې شتام راتلو د هنرمندانو دغه به کېدو هغه وراړو ګرځ د میوزیک قانون ختم سو ته پرشور کوټه کې پر په مشکل کې دیو یا دوه دکان پیدا کو چې کیسټ به نن سبا د میموري کارت ورالو سلام په ریډیو پېښور کا او کوټه کې کوم ریکارډینګ د موسیقۍ او د ډرامو هغه تقریبا بالکل د وخت په ختمه دو دي پښتو چینل نهسته دا یو خیبر چینل دی هغه تیاری سندري اخی دغه کوي سره نو د ګوت زیات کم د شاندارنه چې خبره وکړي دا من د پاره مشت دای شي پروژه وکړه دای شي پروژه د ټول لوی لاندې چې په وخت زما په نظر یا زما په اند هغه زموږ ګلوکارانو سندرغاړي دي چې د دې د هنر سره لاس خصلې دي د معیشت لپاره د دوی روزانه کې څوک راشي چلی دا هنرونه دوی پریشي دي سره او دای شي کورنۍ هم دلته په سویلې پښتونخوا کې سچ هغه وایي زموږ په ځان مړ کو خپل نور نسل چې دی موږ د میوزیک ته نه راولو زموږ هنر په ختمه دو دی دا فندونه کم راځي چې کم دلته راځي مشت په کار دی لکه په افغانستان کې چې حکومت ته دوی مرسته کوي یا په خیبر پښتونخوا کې دا تیر ګورنمنت دیس دې زرو په دې میاشت وی کې د کال وی نرمندان ته وکوله چې د دې اجودان له خوا زموږ سندرغاړو ته دوی دومره کومک ورسیږي چې دوی د خپل هنر پرې نشتی او نو خلک هم تشویق کی قانونو خو ډیر سوي دي د دې رغونه به څنګه کوو مش خلکو ته دانشوران ته پکاله چې په دې کې نو د دې خلکو معیشت ور مضبوطه کو چې د دوی د خېټې مسله حل ته بیا به دوی هنر دغه کوي نو دا دومره لو لانجه د بای چې په دغه رقم میلو کې د دوی د ژغورنې لپاره یو خصوصي سیشن وي چې په دې مشکینو د دوی ژغورنه کړه حکومت له خوا یې کړه ان جی او له خوا یې هغه وسی
صحیح ده شاندانه ته بلاړ شاندانه کلتور په دغه اړه څه کول شي دا کومه سندره چې زمونږ نور کیږي د دې د آرشیف چې کوم دی د دې پرزرویشن د زمونږ چې کوم سازونه دی روایتي اغه لمنځزي زمونږ سندرغاړي چې دی غد ډیرو تکلیفونو سره مخ ته ډیر وجل شوی دی زخمیان شوی دی وطنونه پریخي دی د دې د ډاکومنټیشن یا پدې د ریسرچ د سیړنې یا پدې د نوې معلوماتو کلچر څه کول شي دی کې نه دی کې تاسو پلان شته سو ائیډیا هم شته
زمونږ په پلان کې ډیر شي زولې
او دا چې جوړه په پدی برورو کار کو دا چې کوم خبره رورو کړه په دې بالکل د دې ضرورت دی او مونږ غواړو چې ضرور مونږ او کی ځکه چې او سارون بچا راغلی او سارون بچا هم ملک پرې شوی او په کوم حالاتو کې هارون بچا سه ملک پرې شوی خلک دومره خوشاله و چې دی راغی دا زمونږ هیروز دي زمونږ د کلچر دا هیروز دي نو بالکل په دې مونږ کار کو مونږ دام غواړو چې څنګه خالد میری خبره وکړه چې د پښتنو د نوی کل خپل کلتور روک دی چې اسلامباد ته راغلی دي لاهور ته کراچۍ ته راغلی دي نو دی ځان دومره انټیګریټ شي کی چې خپل خپل چې کمزان دی خپل کلتور دی نو رو 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 هغه روک شي. استاد وګوره څومره خلک دي چې خپل ژبه لوستی شي ډېر کم خلک نو په دې باندې موږ غواړو چې یو خو د خپل نظمونو خپل سندرو ترجمه وکړو چې ټول دنیا ته ورسی صرف زمون په منځ کې نه او چې کوم دا ارتستان دی لکه زرسانګه بیبي وزرسانګه بیبي ډیر زبردست کنسرت و دا خپل اترنو ورته د افغانستان پاکستان ټول ځوانان پاسې دل او نو دا هم ضروری ده چې څنګه زرسانګه بیبي چې دی خلکو سره هم د هنرمندانو سره هم مرسته وکړو دا موږ رورو پلان جوړو زمون اول شیخ ډیر لوی او دا چې اوس ختم شو نو مونږ اوس کینو او د ټولو سره مونږ رابطه کوو ځکه چې دا زموږ طاقت دی چې کوم پښتو لټریچر کې کوم کار شو دی د پښتو اکیډمي د کوټه د پیښور دی ادبی بورډ دا ټول دی ټولو ته د فاندینګ ضرورت دی دی ته مونږ یو دوه ته ویلو چې کتابونه راوړي دی سره دومره دغه نو چې دی راتلی او دی خپل ستولونو کتابونو لګول
دومره وسایل نو ورسره او صحیح ده
دومره وسایل ورسره نو دی سره مونږ واړو چې کومکو کوشي دی مونږ سره راي او زه چې ځکه چې اصل هنر خو په دې کې پروت دی
او دی کې شاندار نه زده خبر کوم چې پښتانه دومره غریبان خلک هم نه دي لکه مونږ ګورو چې شل کمرې او لس کمرې او پنځوس کمرې اجرې او کورونه جوړي خو کله چې قامی خبر راشي د کلتور خبر راشي بیا دې سره پیسې هم نه نو دا انډرسټینډینګ به څنګه راځي د دې دا بیداری به څنګه راځي چې دې پوه شي چې دا څه مهم دي
یو خو دا ده چې کوم د کلتور منسټري د کم از کم خیبر پختونخوا کې هغوی خو ډېر اکټیو دي هغوی موږ سره ډېره مرسته کړې ده هغوی ټیکنیکل کسان دي هغوی جذبه هم ده هغوی په دې شي پوهېږي ډېر داسې کسانو چې هغوی وي چې تاسو دې راغواړئ هغوی موږ ډېره راغوښتي وو نو هغوی ډېر اکټیو دي بلوچستان سره زه دومره بلده نه یم او فاټک کې خو زما خیال دی په دې شي دومره ضرورت دی خو فاټک کې خو دومره نور مسایل
بلوچستان کې ډاکټر صاحب شته کنه جی ډاکټر قطابان د جی کتاب لیکل دی په موسیقي باندې د پښتو موسیقي تاریخ باندې چې د څومره هنرمندان دی هغه باندې وړي رلوه مقاله لیکل دی نو دی تاسو سره دا کی خپل معلومات خپل علم خپل ویزډم تاسو سره شریکول شي
بالکل او مو ډیر بالکل دې سره مرسته کوو دا خدای چې تاسو دا پروګرام وکړو ځکه چې موږ اوس دې سره کانټاکټ کوو
جی
ډاکټر صاحب تاسو مننه دا څه ډېر دي مونږ په دې دغه کې ډېر نه یو مونږ دې کې اکسپرت نه یو مونږ چې څومره کوشش کوو هغه مونږ دومره خوشاله وو ځکه چې څومره کلتوري هنرمندانو هغه مونږ سره مرسته وکړه اوس به دې مونږ ته رورو خی چې مخکې لاړه به مونږ په دې کې څنګه وباسو
جی او امیر صاحب تاسو درځم خو ډاکټر صاحب څخه خبره کوو لږی ډاکټر صاحب تاسو خپل خبره وکړئ
صاحب نری صاحب یو خبره ده چې موږ په دوه درو شان باندې چلس کلیریو په پښتو نړیوال سیمینار په کوټه کې اوسو په هغه کې د افغانستان د پاکستان او د ټول نړۍ څخه کوم هنرمندان راغلي او کوم لیکوال راغلي هغه یو پریکړه وکړه چې هر کال په درویشتم د سپتمبر د پښتنو کلتوري ورځ مندل کیږي په ټوله نړۍ کې درویشتم د سپتمبر او دا هر کال کیږي یو چې لږ کنفیوژن دی هغه دا دی چې کوم مې باندې په افغانستان او پاکستان په ځینې سیمو کې د پښتو ورځ مندل کیږي دا خلک په دې کې دغه دي چې هغه هم ورځ ده دا هم ورځ ده چې کوم مې د پښتو ژبې ورځ ده درویشتم د سپتمبر چې کوم دی ټول پښتانه په دې متفق دي چې دا د پښتنو کلتوري ورځ ده نو موږ دا کلتور ورځ جوړو باید چې د دې لپاره د میډیا لاري او د انجیوګانو لاري او د حکومتو لخوا او چې کوم ادبي تنظیمونه دي دا موږ په دومره پراخه کچه په ټوله نړۍ کې ولمنځو چې موږ ځوانان په دې تر هغه سي په کوټه کې موږ شمه لوي ټول پښتني لباس اغوستې وي، راغلي وي، سندرې میلې وي، اتڼونه وي. دا که موږ په لویه کچه ولمانځو نو زموږ دا ښه موقعه ده چې په کال کې یو وار یا دو وار سره یوځای کېږي.
ډېره ضروري ده، ډېره ضروري ده. امیر صاحب، کوم د افغانستان نه چې کوم ځوان کول راغلی دی، یا مطلب د هغې والدین راغلي دي او هغوی دلته وخت تېر کړی دی په پښتونخوا کې، پاکستان په بېلابېلو برخو کې، د هغې بچي شوي دي، هغه بچي دلته دوه نسلونه درې نسلونه دلته تیار شوي دي، دغه نسل چې دی د افغانانو، آیا دوی د خپل تاریخ کلتور نه د خپلو چې کوم حساسیتونه دي په دغه حواله، د هغې نه خبر دي، بیدار دي که نه؟ دوی نه خپله خبره یېره شوې ده.
بنیری صاحب، افغان مهاجرین چې کوم پاکستان ته راغلي، بدبختانه دوی هم دلته په پاکستاني تعلیمي ادارو کې سبقونه ویلي دي. د نوي نسل خبره که زه وکم، څنګه چې په خیبر پختونخوا کې کته یو ځوان ودرې، نو هغه د باچا خان د ژوند او د هغه د سیاسي کردار نه بالکل ناخبره دی، ځکه چې مطالعه پاکستان کتاب کې د هغې په اړه څه نشته. همدغه رنګ هغه افغان ځوانان، د هغوی اکثریت چې دلته اوسېدلی دي، نو په د تعلیمي نصاب کې هغوی زده کړه نه کړي. البته د کورنۍ لخوا هغوی ته دغه اویرنس، دغه آګاهي ورکړل شوی ده، دغه وزډم ورکړل شوی دی. زه خپل مثال درکوم چې زما وړه خور د هغه دلته په مکتب کې سبق وایي، خو د هغې تر څنګ هر مازدیګر زه کینوم او زه په پښتونولۍ، په پښتون کلتور، په خپل ملي سرود، په سندرو، د دې ټولو په اړه پوهیم. زه وایم چې په دې کې تر ټولو لوی او ستره ریسپانسبلټي د والدینو جوړیږي چې هغوی د خپل وړو د خپلو بچو سیاسي شعور هغوی ته ورکړي، ټولنیز شعور ورکړي، او په دې پوه کړي چې بالکل زموږ په خاوره چې دا کومې لوبې وشوې او چا وکړي، د دغې مخنیوی به څنګه کوو او دغې به ځوانان څنګه خپل کردار لوبوي. شعر زما ذهن ته راشي، وایي چې وایي زه ساده پښتون تصویر د امن او د مینې یم، تا ته مې چا هسې کوم غلط تصویر ښودلی دی، دغه چا به دغه چا ته به شکست ورکول غواړي، او د دې دپاره به مونږ ټول راپاسو، میدان ته به راځو، میړانه به ښایو، او خپل کلتور چې پخپله ونه ساتو، پخپله پرزرو نه کړو، نو بل یې بالکل مونږ ته نه کوي، بل پکې راځي ګوتې وایي، بل یې راته تباه کوي، بل پکې مکسچر جوړوي، خپل تاریخ پکې ګډوي، او نوي نسل ته هغه رنګ وړاندې کوي څنګه چې د هغې په ګټه او څنګه چې د هغې په خوښه.
صحیح ده. شاندان، ډېر خلک ما وکتل چې هغه په دې فیسټیوال کې، په دې میله کې ډېر انټرسټډ وو، د وطن نه لکه زمونږ بهر وو، یا ایکسس نه وو، یا هلته رسېدی نه شو. نن سبا د سوشل میډیا دور دی، تاسو په دې پوهیږئ، د فیسبوک، د ټویټر او د یوټیوب، دا تاسو څه انتظام کړی دی چې دا کومه میله وشوه، کوم بحثونه وشو، کومې کلتوري غونډې وشوې، دا د دې سوشل میډیا د لارې یا د یوټیوب د لارې د خلکو ته ورسي او هغه وګوري او هغه تم زده کړه وکړي؟
جی، زمونگا فیسبوک پیج دے کلتور کنیکٹنگ کلچرز،
جی
نو اگر دیر ایکٹیو دے پاگی بانے اس خود دے میرے دیر انفارمیشن دے، او خلق کو ویڈیو گانے لی گلی دی، او خلق کو پخپل ادا سے خود تصویروں لی گلی دی، امون تر علی گی مراغی سیزور ہم پوسٹ کو، نو مونگ داغی شکر گزار یو. لابا مونگ فیسبوک پیج جوڑو، نا دینا پسا ویب سائٹ، ویب پیج بلا جوڑو، او کستاسو پشان خلق لکا تاسو اس انٹرویو کرا دا دے لنک بمون پیچو کمون سر مرس تا کولی شی، نو دا بڑی رخی چی سنگا ماوی زمونگا ادارہ نوی دا مونگو سپل کوشش اکا، خو ظاہر دا دے کوشش نور مطلب مخ کے دیر ضرورت چی مونگ نورم کوششون اکو، چی کم خلق پا دے فیلڈ تے کام کار کری، نو اگی مونگ سر مرس تاو کی اگی با مونگ لا اس پیجنو اگی خود دے پا بارے کے اور ریدلی دی، او مونږ غواړو چې مخکې واړه واړه اکټیویټیز وکړو چې یو صرف په نظمونو یا یو زموږ په هنرمندانو باندې، او دا ډسکشنز په کې ډېر ضروري دي چې کوم په پینلونو کې په دې کې دا عامې خبرې وشي. دا صرف دا نه ده چې مونږ کنسرټ کوو او مونږ دغه په دې کې د دې خبرو ډېر زیات ضرورت دی.
صحیح ده. ډاکټر صاحب، اخرې شیبې دي، تاسو د خواږه څه تجاویز دي د دغه کلتور د ودې لپاره، د دې امن د پیغام خورولو لپاره، هغه زموږ سره شریکول شي؟
پښتانه چونکه لر وبر خواره دي سره په نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي، نو د دوی ټول غونډول د میډیا له لارې، د رسنیو له لارې کېدلی شي. مشکل ډېر غټ ټلویزیون سټېشنانو سره جوړوي، نو دا ویب ټلویزیون چې کوم دي، دا خو د هر پښتون چې پیسو لکه کې وای سي، د دې او د ریډیو له لارې، د دې له لارې که موږ د خپل پیغام خور کو، نو موږ په ډېر لږ وخت کې ډېرې ګټې ترلاسه کړو.
صحیح ده. امیری صاحب، ستاسو څه پیغام دی په اخره کې په دې سیمه کې، افغانستان کې، پاکستان کې، د امن د پاره، د ورورولۍ د پاره، د دې نفرتونو ختمولو د پاره څه پکار دي د ځوانانو لخوا؟
د ځوانانو لخوا خدا پکار دي چې په خپل بدوره پاسو بدلون راوړي. مګر تجاویز بارها کړی دی او بیا به یو وایم چې ځوانان ترمنځ د یوت ایکسچینج پروګرام ډېر ښه ضروري دی. ځوانان ځوانان راشي
جی سید
ټول ګرد سره یو ځای شو دوی د لاشي کابل ته هلته دی وګرځي د خلکو سره د ناستې وکړي چې د دوی مایند سیټ کوم چې ګیلې دي کوم چې پښتنې دي هغه په خپل یو بل نه وکړي ځکه چې پتګ راتګ سره ګیلې ختمیږي پتګ راتګ سره مینا ورورولي یووالی لا زیاتېږي. زه وایم چې ځوانان ترمنځ د تبادلې پروګرامونه دي ډېر نه ډېر وکړلې شي چې حکومتونه نه کوي ځوانان په خپله راپاڅي په خپلو کې داسې سوسایټیز جوړې کړي چې چیاغه التم برانچ لري دلته مولري دغه یوت فورم سره جوړ کی چې داغه دلاره دوه کړی شي چې خپلو کې هماهنګي ولري خپلو کې ډیر زیات انټراکشن ولري او رابطه ډیر مضبوطه وي.
ډیر مننه کوم خالد اميري صاحب، ډیر مننه کوم ډاکټر لیاقت تابان صاحب، او ډیر مننه کوم شاندانه همایون خان تاسو د درې واړو قدر مند ملمنو چې تاسو وخت وېستو موږ سره خبرې وکړو موږ میډیکیټ کړو تاسو ډیر ډیر مننه. ډیره مننه جی د اوریدونکو ډیره مننه کوم او اجازه دنه غواړم هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوس.
دستر کو جان دے او بانو شیوار دی دستر کو جان دے او بانو د سولې پر لور
یو نا سا بدر شو بس دا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پراتری
ہر طرح کرے بدرنگ
میرا چپم گولو بانے بات نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پھر دیو میں دینور نو گوڑی چنور کو بیگنا زامن کتاب تو تے کینی تول تا خپل فلا گوڑی چنور ور بن کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
دا خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې چوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو واوري